غم مربای مرچ افتی دگر بخورید.
خدا حافظتان.
تاسه زمون غگل ازادی راډیو او رید ما خم شپک بجی دی د نن وزه د خبری مچلو په سر کې د لومړنی خبرونه ته زری ځوان مراد ستاسو هر کله کوم په دې نیم سات کې اوري چې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونه وای کسم چې 2011 میلادي کال د دوی لپاره یو بل سونزمن کال دی خو پر وسوال بخپل فشارونو ته دوام ورکړي. د غراس د ایران لخوا افغانستان ته د تیلو د بندشو ټانکرونو په اړه هم درته تازه ریپورت لرو. د سیمې په اړه هم درته مطالب لرو. خو په سر کې لیسمت ساروان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د څو خبرونو سرټکی. ولسمشر کرزی په هلمند کې هغه چاودنه وغندله چې څوارلس ملکیان پکې ووشل شول. د خوست ابتدایي محکمې د دغه ولایت د انتخاباتو سیمه ییز مشر په شپږ میاشتې بند محکوم کړ. یوې اسرائیلي محکمې نن د دغه هیواد پخوانی ولسمشر موشی کاتوساف د جنسي تجاوز او ناوړه جنسي سلوک په خاطر مجرم وپېژانده. او د بې سرحده خبریالانو ټولنې وویل چې په 2010 کال کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې 50 خبریالان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د ولسی وګړو پر موټر د ماین چاودنه چې څوار لستنه پکې ووژل شول وخندله. د راپورونو له مخې نن په نهر سراج ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي بس په لاره کې ماین وچاودېده او په نتیجه کې څوار لستنه ملکیان ووژل شول. د ولسمشر کرزی د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي کرزی له خولې ویلي چې دغه کار غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د خوست ابتدایي محکمې د دغه ولایت د انتخاباتو سیمه ییز مشر په شپږ میاشتې بند محکوم کړ. د خوست ولایت د ابتدایي محکمې رئیس عبدالحنان منصوري وایي د خوست ولایت انتخاباتي دفتر مشر شهزاده حسن یې د اسنادو او شواهدو پر اساس محاکمه کړی دی. د وویل پر ښاغلي حسن باندې د درغلیو او سرغړونو اسناد موجود وو. ښاغلي حسن له رسنیو سره له خبرو ډډه کړې او تر اوسه پورې د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو هم څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسي جرګې د سنبلې د 28 نیټې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو تورونو لګول شوي. بیا اوله هم یو شمېر کاندیدان په داسې حال کې د انتخاباتو د نتیجو د نامشروع کولو غوښتنه کوي چې د سترې محکمې په چوکاټ کې د انتخاباتي درغلیو د څېړلو لپاره خاصه محکمه جوړه شوې ده. په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې لپاره یو کمیټه جوړه شوه. دغه کمیټه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار د عالی ادارې په چوکاټ کې جوړه شوې او مشري محمد یاسین عثماني کوي. دا کمیټه شپږ غړي لري چې درې افغانان او درې نور بهرنیان دي. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو تایید کړ چې د دوی د عملیاتو په نتیجه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو یو قومندان او څو نور غړي وژل شوي دي. د ایساف ځواکونو له یوې خبرپاڼې سره سم د طالبانو یو پیژندل شوی قومندان سید رحمان د ننګرهار په پچیرو اګام ولسوالۍ کې وژل شوی دی. په خبرپاڼه کې نوموړی قومندان په بم ایښودنو او پر دولتي او ملکي تاسیساتو باندې په حملو تورن شوی دی. د هلمند چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو یوه شپږ کسیزه ډله له دولت سره یو ځای شوې ده. د هلمند والي ګلاب منګل وایي دغه شپږ طالبان د خپل قومندان په ګډون د هلمند د سولې د ولایتي شورا په هڅو له افغان دولت سره یو ځای شوي دي. د دغو طالبانو قومندان پر نورو وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان طالبان نه دي. یوې اسرائیلي محکمې نن د دغه هیواد پخوانی ولسمشر موشی کاتساف د جنسي تجاوز او ناوړه جنسي سلوک په خاطر مجرم وپېژانده. ممکن د اسرائیلو دا پخوانی ولسمشر د دې جرم له کبله لږ تر لږه په څلور کاله بند محکوم شي. کاتساف تورونه رد کړي او ویلي دي چې د نه پر خپلې یوې پخوانۍ یاورې جنسي تیری کړی او نه یې له بلې یوې سره ناوړه اخلاقي سلوک کړی دی. دا قضیه په 2009 میسوي کال کې د کاتساف د استعفا سبب شوه. خو د محکمې پرېکړه په دې قضیه کې څلور نیم کلن جنجال پای ته رسوي. 15 کلن کاتساف له 2000 څخه تر 2009 پورې د اسرائیلو ولسمشر و. د امریکا متحده ایالاتونو په واشنگتن کې د وینزویلا د سفیر ویزا وروسته لدی لغوه کړ چې د وینزویلا حکومت په خپل هیواد کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لوري د امریکا نوی غوره شوی سفیر رد کړ. د امریکا لدی اقدام سره چې د چهارشنبه په ورځ څرګند شو د وینزویلا سفیر برنادو الفاریس هریرا باید له متحده ایالاتونو څخه ووځي. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز په دې خبره په قار شوی و چې د دغه هیواد لپاره د امریکا نوی سفیر لاری پالمر ویلي و چې د وینزویلا د پوځ روحیه کمزوري او د ویره لري چې د کولمبیا کین ارخی یاغیان په وینزویلا کې پناه اخلي. د بسرحد خبریالانو ټولنې وویل چې په 2013 کال کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې 50 خبریالان وژل شوي دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله په سلو کې 15 کم دی. د بسرحد خبریالانو د ټولنې له راپور سره سم چې نن خبر شوی ویل شوي په تیر یوه لسیزه کې د افغانستان، کولمبیا، عراق، پاکستان او روسیې په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د خبریالانو وژنې کمې شوې نه دي. د بې سرحده خبریالانو د راپور له مخې په 2010 کال کې په پاکستان کې 11 خبریالان وژل شوي دي. د ډنمارک استخباراتي ادارې پرون د دغه هیواد پر یالاند پوسټ ورځپاڼې د تروریستي حملې د پلان په تور څلور مشکوک کسان ونیول. دا هغه ورځپاڼه ده چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه چاپ کړي وو. د ډنمارک استخباراتي ادارې له لوري ویل شوي چې د نیول شوو کسانو درې د سویډن استوګن دي چې د چهارشنبه په شپه ډنمارک ته ورغلي وو. څلور واړه په ډنمارک کې نیول شوي دي. یوې د تیونس ته بری، دوه سویډنیان دي چې یوې په لبنان کې زیږېدلې او څلورم کس هم عراقی دی چې په ډنمارک کې پناه اخیستی دی. د ډنمارک د استخباراتو د ادارې مشر یعقوب شاروف وویل د بالقوه حملې پلان شنډ شوی دی. په آج ساحل کې د ملګرو ملتو ثلثاتو ځواکونو د اسلان اوتارا د منتخب حکومت او د دې هیواد د عامو خلکو د ملاتړ وعده وکړه. دا په رسال کړی چې د لوران باګبو له لوري د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ماتې د نه منلو او د ولسمشۍ د چوکۍ د نه پریښودلو په خاطر کړکېچ مخ پر زیاتېدو دی. په ملګرو ملتو کې د آج ساحل نوي ټاکل شوي سفیر یوسفو د ملګرو ملتو په مرکز نیویارک کې خبریالانو ته وویل په هغو خبرو کې چې په ملګرو ملتو کې د کړي دي هڅه یې دا وه چې دا پیغام ورسوي چې د قتل عام په درشل کې دي او باید یوه چاره وشي. ملګری ملتونه د لویدیځې افریقا په دې هیواد کې کابل له سره پوځي او ملکی پرسونل لري. د هغه برتانوي امنیتي قراردادي یا ټیکادار محاکمه په بغداد کې پیل شو چې د خپلو دوه همکارانو په وژلو تورن دی. دینی فیت سیمنز چې محکمې ته حاضر شو تورن شوی چې چیر کالې په بغداد کې د یوې لانجې په لړ کې دوه نور قراردادیان چې یوې برتانوي او بل استرالیې دی ووژل. پر ده د یوه عراقي ساتونکي د قتل د هڅې تور هم پوري شوی دی. که چیرې د خپل جرم ومانه نو کیدای شي په اعدام محکوم شي. د دغه برتانوي ټیکهدار د محکمې بله غونډه به د جنوري په 28 نیټه جوړه شي.
د ماخم شپږ بجې او اته دقیقې دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې مېشت د ناټو ځواکونه که څه هم 2011 میلادي کال د دوی لپاره یو بل ستونزمن کال بولي، وایي چې تر په وسلوالو به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي څو خپل لاسته راوړنې خوندي کړي. په ایران کې د دورلو شو د تیلو د ټانکرانو یو شمېر چلوونکي وایي چې ایرانی پولیس دوی وهي او پیسې ترې نه اخلي. آیا ایران د تیلو د دغو ټانکرونو د بند ساتلو حق لري که څنګه؟ د هرات د ګمرک رئیس یې پړوایي.
ایران هیڅ حق نه لري دا ترانزیت مواد د قانون بینالمللي ده. دوی هیڅ حق نه لري دا ترانزیت مواد توقف ورکړي.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی راتلونکې اونۍ پاکستان ته لاړ شي څو له افغان طالبانو سره د سولې لپاره د پاکستان مرسته ترلاسه کړي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څار او ارزونې د کمیټې چارواکي وایي چې دغه کمیټه صلاحیت لري چې دولتي ادارو ترڅنګ په نړیوالو مؤسساتو کې هم اداري چارې وڅاري او وایي ارزوي. د دې کمیټې مشر وایي
دا کمیټه کولای شي چې بینالمللي مؤسساتو ته هم پاملرنه وکړي او د دوی سره هم پوښتنه وکړي او نظارت.
د ایران پر قضایي سیستم د دغه هیواد د یو شمېر مذهبي مشرانو د انتقاد په اړه هم درته په روانه خبري مجله کې رپورټ لرو. په افغانستان کې مېشت د ناټو ځواکونه که څه هم چې 2011 میلادي کال د دوی لپاره یو بل ستونزمن کال بولي، وایي چې پر وسلوالو به خپل فشارونو ته دوام ورکړي چې خپل لاسترولنی خوندې وساتي. د دغو ځواکونو وایند جنرال جوزف پلاتس له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغان حکومت لخوا د مخالفانو د چلبولو د روانو هڅو په ملاتړ هم ټینګار وکړ. هغه دا ډاډ هم څرګند کړ چې افغان ځواکونه د دې وړ دي چې امنیتي چارې په ښه توګه سنبال کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د حمید مومن په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونه پر وسلوالو د فشارونو ترڅنګ د ستونزې د هواري لپاره د افغان حکومت د سیاسي هلو ځلو ملاتړ هم ضروري بولي. د ایساف د ځواکونو وایان جنرال جوزف بلډ چې د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې وویل چې د 2011 میلادي کال لپاره دوی کومه نوې ستراتیژي او یا پلان نه لري، بلکې هڅه کوي خپل پوځي او ملکي پروګرامونه چې له مخکې نه موجود دي پلي کړي. جنرال بلډ که څه هم په وسلوالو مخالفینو د فشارونو د زیاتولو یادونه وکړه، خو د ده وینا د بشپړې بریا لپاره دوی باید د مخالفینو د جلبولو په هدف د افغان حکومت د روانو هڅو ملاتړ وکړي. دی وایي موږ اړیو چې د افغان حکومت لخوا د مخالفینو د جلبولو روانې ټولې هڅې پیاوړې کړو، ځکه دا ډېرې مهمې دي او موږ په دې برخه کې زیات هڅونکي پرمختګ ګورو. موږ ګورو چې د طالبانو په سلګونو پخواني جنګیالي غواړي چې ټولنې ته راستنه شي. موږ هرو مرو د دغو هڅو ملاتړ کوو او زه فکر کوم چې دا د راتلونکي د بریا لپاره یوه ضروري ستنه ده. خو د دې سره سره جنرال بلډز په افغانستان کې 2011 میلادي کال د دوی لپاره ستونزمن وباله او ویل چې د دوی زیاته هڅه به دا وي چې خپلې لاسته راوړنې خوندي کړي. د 2011 میلادي کال لپاره د اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې ټاکل شوی په دغه کال کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر پیل شي. که څه هم جنرال بلډز دغه بهیر په پیل کې په زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ، خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه به په بریالۍ توګه ورسپارل شوي امنیتي مسؤلیتونه سنبال کړي. هغه د کابل امنیت ته په اشاره چې د 2008 میلادي کال په اګست کې افغان ځواکونو ته سپارل شوی وویل چې دوی کولی شي د ایساف په ملاتړ امنیتي چارې سنبال کړي. دی وایي زه فکر کوم چې افغان ځواکونه لا د مخه د دې وړ دي چې په بریالۍ توګه په کابل کې امنیت ټینګ کړي. د کابل امنیتي چارې د 2008 میلادي کال په اګست کې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې چې له دوو کلونو زیات کېږي. له هغې راهیسې په کابل کې امنیتي وضع په کافي اندازه ښه شوې او د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. د جنرال برټس دا نظر تقریبا هغو اندېښنو ته یو ځواب و چې ویل افغان امنیتي ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې د دې وړ نه شي چې د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي. خو جنرال جوزف بلډز دا ونه ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دا بهیر به د هیواد له کومو ولایتونو څخه پیل شي. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دا بهیر د افغان حکومت په غوښتنه له راتلونکي کال نه پیلېږي چې تر 2014 میلادي کال پورې به بشپړ شي. خو د دې سره سره د ناټو چارواکي وایي چې د دوی ځواکونه به په افغانستان کې موجود وي او د امنیت په ټینګولو کې به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ایران کې د درول شویو د تیلو د ټانکرونو یو شمیر چلوونکي د ایراني چارواکو له بد سلوک څخه شکایت کوي. دوی وایي له څو اونیو راهیسې ټانکرونه په یو بیدیا کې درول شوي. د خوراکي موادو د ستونزو ترڅنګ ایراني پولیس اکثره دوی وهي ډبوي او پیسې هم ترې نه اخلي. که څه هم ایراني چارواکو د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ هیئت ته چې په وروستیو کې د دې ستونزې د اواري او نورو مسایلو په خاطر تهران ته سفر کړی و، ویلي وو چې دغه ټانکرونه به ژر خوشي کړي، خو دا ستونزه تر اوسه په خپل حال پاتې ده. اکثره افغانان په دې ستونزه کې افغان حکومت ملامتوي چې نشي کولای له ایراني چارواکو سره دغه ستونزه حل کړي. په دې اړه تفصیل له هراته د شرفتین سنګزی پر رپورټ کې اورو.
په سرحد کې د ماتل ټانکرونو چلوونکي وایي په یوه سارایي سیمه کې له تیرو څلور اونیو راهیسې درول شوي د خوراک او څښاک لپاره مناسب امکانات نشته ورته، او په دې سربېره د ایراني مامورینو لخوا په مټ کې خبره وهل او ډبول شوي دي. دوی چې د ګڼو نورو موټر چلوونکو په استازیتوب خبرې کولې، ویل د ترانزیت په ډول له اماراتو تیل رابر کړی و. څو ورځو راهیسې د دې ترڅنګ چې ایراني مامورینو افغانستان ته د تلو اجازه ورنکړه، خوراک او څښاک ستونزې سره مخ دي. په یوه سړه بیدیا کې تم دي او د حق د غوښتنې په مهال د ایراني پولیسو له تهدید او وهلو سره مخ شوي و. د افغانستان د سرحدي خارګوټي اسلام قلعه د ګمرک مشر شمس الرحمن د ایراني مامورینو لخوا په موټر چلوونکو د زور ذاتی خبره تایید کړه. هغه وای دوی ته هم د موټر چلوونکو لخوا د ایرانی مامورینو د بد چلند شکایتونه رسیدلی دي. د موضوع په اړوند مرکزی اداره خبره کړې ده، هیله ده چې د هغې هیواد د مامورینو سره په خبرو به ستونزه حل او هغې هیواد کې تم د څه د پاسه 1400 ټانکرونو د راتلو اجازه به ورکړل شي. ویل کېږي ایران د اسلام قلعه او د نیمروز په لابریشم سرحد کې سلګونه د تیلو او ګازو ټانکرونه درولي دي. ایرانی مامورینو وایي له موادو افغانستان کې میشت ایتلافي ځواکونه ګټه پورته کوي. خو د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال مارشال پهیم چې د همدغې خبرې د سپیناوي لپاره ایران ته په دا وروستیو کې سفر کړی و، وی ویل چې تیل په سوداګرو پورې اړه لري. ایران د لارې د خلاصون ژمنه ورسره وکړه. اوس چې د هغه له خبرې نږدې اونۍ اوړي، بیا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده. دا چې ایران د دغو موادو د بندښت حق لري، که څنګه د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله خلیق په نصره ځواب راکړ.
ایران هیڅ حق نه لري دا ترانزیت مواد د قانون بینالمللي ده، دوی هیڅ حق نه لري دا ترانزیت مواد د موږ ته توقف ورکړي.
خو اوس چې ایران دغه کار کړی ده، په افغانستان په ځانګړي ډول هرات کې د تیلو نرخ له 40 افغانیو نه 350 او ګازو نرخ له 45 څخه 60 افغانیو ته په هر لیتر کې اوچت کړ. تر اوسه چې په دې اړوند خلکو نظرونه پوښتل شوي، ګڼه ښاریان په ایران بد ویلو سره افغان دولت باندې له ایران سره په سسته پالیسۍ نیوکه کوي. وایي د سون د موادو نرخونه لوړ، دوی یې د اخیستو توان نه لري، ځکه نو حکومت څخه د ستونزې د حل غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ازادي راډیو مهم رپورټونه او پزړه پورې مطالب د غراز هونیس پروګرامونه تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com یا .org باندې هم اوریدلی شئ او هم لوستلی شئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی راتلونکي اونۍ پاکستان ته لاړ شي، څو له افغان طالبانو سره د سولې لپاره د پاکستان مرسته ترلاسه کړي. افغان چارواکي او لویدیځوال پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي چې د پاکستان استخبارات په افغانستان کې د نفوذ او د هند په وړاندې په کشمیر کې د امتیاز اخیستو لپاره له افغان طالبانو سره مالی او تسلیحاتي مرسته کوي او په خپله خاوره کې ورته پناهګانې ورکړي دي. پاکستان که څه هم دا تورونه ردوي، خو وایي چې د دغه هیواد له ګډون او رول پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلای. اسمت ساروان پاکستان د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت د کېدونکي سفر په باب رپورټ برابر کړی.
ټاکل شوی ده چې د برهان الدین رباني په مشرۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی په لنډو ورځو کې پاکستان ته لاړ شي، څو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د خبرو د پیلولو په برخه کې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د کابل د سفر په مهال د افغانستان د سولې عالي شورا ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې وه. افغانستان باور لري چې له پاکستان سره امنیتي همکاري په افغانستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر کرزي وایند وحید عمر له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر کرزي خپل پاکستانی ساری ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي. وحید عمر وویل پاکستان کولی شي په خپله خاوره کې د تروریستانو د ځالو په ورانولو سره په افغانستان کې د سولې او امنیت پر راوستلو کې مرسته وکړي. وحید عمر همداراز ټینګار وکړ تر څو چې په پاکستان کې د تروریستانو ځالی او پناځایونه له منځه نوي تللي او رښتینوی همکاري نوي، د حالاتو د شکیدو امکان نشته. د همداراز پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي سفر ته اشاره وویل دغه هیئت به په دې سفر کې له یو شمېر پاکستانیو چارواکو سره خبرې وکړي.
خوانی ولسمشر پروفیسور رباني به د دې هیئت مشري کوي او په دې کې به ډېر د سولې د عالي شورا غړي موجود وي او پاکستان کې به د ټولو لوړو په پاکستاني چارواکو سره ګوري او دوی سره به په افغانستان کې د سولې د راوستو په ارتباط د دوی د نقش او د دوی د ونډې او د دوی د همکاري غوښتنه کوي او دې سفر ته موږ ډېر هیله لرو چې ان شاء الله یو څه به ترلاسه شي.
د افغانستان دولتي چارواکي او همدارس د سولې د عالي شورا مشران په افغانستان کې د جګړې په پای ته رسیدو کې د پاکستان رول مهم بولي. د سولې د عالي شورا ویان قیام الدین کشاف د مسلې ته په اشاره وایي
پاکستان خو له یوې خوانه زمونږ د اوږده سرحد لرونکی یو ګاونډی هېواد دی او له بلې خوانه خو تاسو پخپله پسې پوهېږي چې ټوله دنیا پسې ډېر وخت نه په دې خبره شخوند وهي چې د طالبانو خو ډېرې نږدې اړیکې د پاکستان سره دي او په پاکستان کې اکثره میشت دي او په دې سرحداتو کې دي. نو ښکاره خبره ده چې د پاکستان نقش او رول به ډېر مهم.
د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د کابل په سفر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د پاکستان له همکارۍ او د خالته پرتسول نشی راتلی. افغان چارواکي سره لدی چې د پاکستان رول مهم بولی، خو تر اوسه پورې رسمن له پاکستان د رول لوبولو غوښتنه نه وکړي، او دا په داسې حال کې چې د یو شمیر کارپوهانو په نظر پاکستان د داسې وی غوښتنې تقاضا درلودله. خو اوس دا دی د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت پاکستان ته ځي او له دغه هیواد رسمن د افغانستان په سوله کې د رول لوبولو غوښتنه کوي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند سره لدی چې په افغانستان کې له جنگیدونکو طالبانو سره د پاکستان مستقیم ارتباطات ردوي، خو وایي چې ځینې داسې کسان شته چې د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او له سولې سره مرسته کولی شي.
داسې ډېر خلک په پاکستان کې وایي چې هغوی په دې کار کې استعمالېدای شي او که هغوی له تحفظ ورکړی شي او د هغوی تګ راتګ چې کوم دی د هغې ضمانت ورکړی شي چې هغوی به افغانستان ته ځي او د مدافعت چې کوم مشران دي هغې سره به ایني د هغوی نظر باخلي او هغه نظر به ډېر ډېره وړي دلته د افغانستان او د اتحادي ځواکونو مخې ته به ږدي او بیا د دې خبره به هلته وړي. نو داسې خلک شته چې هغوی دا کار کولی شي، خو که هغوی له تحفظ ورکړی شي او د هغوی په تګ راتګ په وخت کې دغه چې کوم دی بریدونه ونه شي او ډرون حملې ونه شي.
د افغانستان حکومت د یوازې د سولې عالي شورا جوړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي، بلکې د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې کرزي په ترکیه کې د طالبانو د سیاسي نمایندګۍ له پرانیستلو سره هم موافقه څرګنده کړې څو له طالبانو سره د خبرو آدرس پیدا شي او دا اړتیا نه وي چې د پاکستان له چاینا له دوی سره تماس ونیول شي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړئ. دا د اتصالات مشترکین کولی شئ چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږئ. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډیر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599643 شمیرې باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي او ازادي رادیو تر ټولو خو ته جایزه ورکوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه مخمنه خبري مجله اورئ. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار او ارزونې د کمیټې چارواکي وایي چې دغه کمیټه صلاحیت لري چې د دولتي ادارو ترڅنګ په نړیوالو مؤسساتو کې هم اداري چارې وڅاري. دغه کمیټه د دریو بهرنیو غړو په درلودلو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي په فرمان جوړه شوې ده. بلخو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې که دغه کمیټه عدلي او قضایي ادارو ته په اداري فساد کې د ککړو کسانو د معرفي صلاحیت ولري، نو د اداري فساد سطح به تر یو حده راټیټه شي. په دې اړه پام وکړئ د ماریا صدیقي رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې د موجودو ادارو په کړنو زیات انتقادونه موجود دي، افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یوه ګډه کمیټه جوړه کړې. چارواکي هیله مند دي چې د دې کمیټې په جوړېدو سره به نه یوازې په افغان دولتي ادارو کې بلکې په نړیوالو ادارو کې هم د فساد موارد تعقیب شي. د دغه کمیټې مشر محمد یاسین عثماني د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د دغه کمیټې په کړنلارې کار روان دی چې له مخې به یې دا کمیټه د خپلو فعالیتونو حدود وټاکي.
ادارې چې د دولت د تشکیلاتو د چوکات په دننه اداري فساد پر ضد فعالیت کوي، د هغوی مسؤلیت محدود او منحصر د دولت د اداراتو په باره کې وو. دا کمیټه کولای شي چې بین‌المللي مؤسساتو ته هم پاملرنه وکړي او د دوی څخه هم پوښتنه وکړي او نظارت. دغه فرق فکر کوم چې یو کلي تفاوت او فرق دی.
د دغه کمیټې د جوړولو خبر په داسې حال کې خپور شوی چې اوس د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا سرڅېړونکي ویلي چې د بیارغونې په برخه کې په میلیاردونو ډالر ضایع شوي، خو افغان کتونکي بیا په هیواد کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د بېلابېلو ادارو شتون هم یوه ستونزه بولي. د کابل پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي چې د یو هدف لپاره د زیاتو ادارو موجودیت د بې نظمۍ سبب ګرځي. د ده په وینا د دغه نوې کمیټې کار به هله بریالی وي چې په فساد ککړ کسان محاکمې ته راښکلی شي.
که دغسې ادارې چې هغه ډېر باصلاحیت وي او دغه کسان مشخص کړي او مطبوعاتو ته یې ورکړي او سرونلۍ ته وسپاري، نو دا به ښه کار یې. او که نه، زه دا هم دغسې یو کمیټه بلم لکه دغه کمیسیونونه چې جوړ شوي په تېر وختونو کې.
په دولتي ادارو کې د اداري فساد موجودیت له هغه ستونزو څخه شمېرل کیږي چې د افغان حکومت او نړیوالو اړیکې هم تر یوه حده ترنګلې کړې دي. د کارپوهانو په باور تر اوسه هیڅ لوړ پوړی دولتي چارواکی چې په اداري فساد تورن وي عدلي او قضایي ادارې ته نه دی معرفي شوی.
په هلمند کې لسګونه پولیس له مسلکي زده کړو وروسته فارغ شول. چارواکي وایي چې دغه سرتیری به د هلمند په بیلابیلو سیمو کې په دندو وګمارل شي. نور له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې اورو.
ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نږدې 90% پولیسو ته مسلکي روزنه ورکول شوې ده او په نږدې کې به پاتو پولیسو ته هم د مسلکي ښوونکو لخوا زده کړې ورکول شي. د هلمند امنیه کمانډان مال پاسوال محمد حکیم انګار د پولیسو د فراغت په مراسمو کې خبر اعلان تو ویل چې دغه پولیس د بیلابیلو ولسوالیو لکه ناوی، مارجې، کرمسیر او مرکز لشکرګاه څخه دي چې د اتو نویو په اوږدو کې ورته د کورنیو او بهرنیو مسلکي ښوونکو لخوا د پوځي زده کړو ترڅنګ د اساسي قانون او بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکول شوې دي.
تقریبا زموږ پولیس تر اوسه پورې تر اتیا یا پنځاتیا یا ترغنه لایم څلور دغه فیصد پولیس موږ د دغه تعلیمي مرکزو څخه فارغ شوي دي او خپل اوله تدابیر دوره چې د هغه تقریبا ټولو سرته رسولې ده او په دې نږدې دوو دورو کې به زموږ ټوله پولیس د دغه مرکز تعلیمي د تعلیمي مرکز تابع شي. وروسته به بیا د بلې دورې لپاره بیا موږ تدابیر لټوو چې دغه د تعلیم او تربیه اغه اولینه تدابیر دوره چې د پولیسو پر مریبوي هزاراتو او قابلیتو باندې ډیر تاثیر کړی دی.
کمانډان وویل دا چې اوس په هلمند کې پولیس تر ډیره مسلکي سوي دي په عین حال کې ورسره د جرمونو کاچه هم راټیټه سوي ده. په لشکرګاه کې د پولیسو دغه ښوونیز مرکز مشر سمنوال محمد رفیق شیریار وایي چې د دیارلسو میاشتو په موده کې له نوموړي مرکز څخه ټول ټال څه باندې 1800 پولیس فارغ کړي دي او دا مهال تر 400 زیات پولیس تر روزنې لاندې لري چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هم فارغ کړي او خپلو دندو ته به ولېږي.
دغه دغه مرکز څخه د درلسو میاشتو په جریان کې موږ 1800 نفره فارغین لرو چې مختلفو ولسوالیو د هلمند ولایت د اوزو دي او د کندکانو دي. 1800 نفره موږ اوس د نن ورځې سره فارغین لرو. نن فارغین ټوله 133 تنه دي چې په هغو کې 96 نفره سربازان دي او ودرستانم ساتمنان.
بیا د ونی ورته چې په لشکرګاه کې د پولیسو د روزنیز مرکز ترڅنګ د ګشکر سوالي د بهرنیو ځواکونو په یو پوځي هډه شوراب کې هم یو د پولیسو روزنیز مرکز فعالیت کوي او په بیلابیلو دورو کې سلګونه پولیس فارغ کړي دي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د روانه خبری مجله وروستی رپورت په ایران کې د تازه تحولاتو په اړه ده. د ایران پر قضایي سیستم د انتقادونو په ترڅ کې پروستیو کې درې مخکخو مذهبي مشرانو د ایران پر قضایي نظام انتقاد وکړ. ویل چې په هغه کې د تورونو کسانو په اړه عادلانه فیصله نه کیږي او اکثره وختونه اعتراف ورڅخه په زور اخیستل کیږي چې دا د شریعت او اساسي قانون خلاف کار دی. د دغو مذهبي مشرانو د وروستي انتقادونو تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د ایران درې نورو لوړ رتبه مذهبي مشرانو د حکومت پر سیاستونو انتقاد وکړ. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د ایران د خبرګانو د شورا غړي آیت الله علي محمد دستغیب د سه‌شنبه په ورځ د بندي اصلاح غوښتونکو مصطفی تاجزاده له کورنۍ سره په کتنه کې وویل چې د ایران اوسنی رژیم نه جمهوریه او نه هم اسلامي دی. د هغه دا خبره د اپوزیسیون ویبپاڼې کلمې خپره کړې ده. دستغیب د سیاسي بندیانو د دوسیو د اجرااتو او همدارز د هغوی په وړاندې د ایرانی مامورینو د چلن په اړه انتقاد وکړ. هغه دې ټکی ته په اشاره چې د تورن اعتراف یوازې د قاضي په وړاندې اعتبار لري او له تورنه په زور اعتراف اخیستل مجاز نه دي، اوسنۍ وضعیت د قرآن او سنت او د غراز اساسي قانون خلاف وباله. په کوم کې آیت الله یوسف ثانی چې اصلاح غوښتونکی بلل کیږي وویل چې د اوږدې مودې لپاره د زندان په یوه خونه کې د یو بندي ساتل او پر حقونو یې تیری کول د شریعت خلاف کار دی. آیت الله وحید خراسانی چې په قوم کې مرجع تقلید یا د فتوا ورکولو صلاحیت لرونکی دی، د تیر دوشنبه په ورځ وویل چې په زندان کې د یو بندي اعتراف اعتبار نه لري او هغه قاضي چې د دې ډول اعتراف په اساس فیصله کوي د قضاوت کولو وړتیا نه لري. په پاریس کې مش مذهبي مشر محمد جواد اکبرین فردا راډیو ته وویل چې د خراسانی دغه وینا د هغه د سیاسي دریس کارندوی نه ده، بلکې نظام ته یو یادونه ده چې شریعت یې له پامه غورځولی دی. هغه وویل که څه هم د ایران اسلامي جمهوریت ادعا کوي چې شریعت تطبیق کوي، خو قضایي سیستم بل ډول عمل کوي. اکبرین زیاته کړه چې د خراسانی وینا نوې نه ده، بلکې هغه د شریعت په اړه یو یادونه ده چې زموږ لپاره ډیره مهمه ده. د ایران د سخت دریزو با نفوذ ورځپاڼې کیهان په وروستیو کې پر هغو مذهبي مشرانو سخت انتقاد وکړ چې د سیاسي بندیانو له کورنیو سره یې لیدلی دي. د ورځپاڼې د دوی دغه عمل له دښمنانو سره همکاري بللې ده.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو او شپږ نیمې بجې شوې دي. وروستۍ خبرې مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
بارد سلام و با تشکر رضوان مراد. 6:30 به وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. امیدوار هستم تا پایان این مجله همراه هم باشید. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان گزارش ها و مطالب جالب داریم و در صدر گزارش ها خواهید شنید که آقای صفیان نیروهای کمک به امنیت در افغانستان میگوید در سال آینده در پهلوی فشارهای نظامی بالای شورشیان نیاز است تا با این گروه با شورشیان مخالف حکومت افغانستان مذاکره نیز شود. و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان کشته شدن 14 تن از غیر نظامیان را در انفجار در هلمند محکوم کرد. یک محکمه ابتدایی در ولایت خوست مسئول دفتر انتخابات این ولایت را به 6 ماه حبس محکوم کرد. محکمه اسرائیل امروز رئیس جمهور ازبق این کشور را به ارتکاب تجاوز جنسی و سایر آزار جنسی مجرم شناخت و یک محکمه روسیه سرمایه‌دار بزرگ این کشور میخائیل خودروکوفسکی را به 13.5 سال حبس محکوم کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان ماین‌گذاری در مسیر راه ولسوالی نهر سراج را که امروز منجر به کشته شدن 14 تن از غیر نظامیان گردید به شدت محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها این ماین در مسیر یک موتر ملکی منفجر گردیده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که رئیس جمهور حامد کرزی این عمل را غیر اسلامی خوانده و به شدت تقبیح کرده است. مسئولیت این ماین‌گذاری را تاکنون کسی به عهده نگرفته است، اما مقامات محلی میگویند که در گذشته چنین اعمال اکثرا به وسیله طالبان صورت گرفته است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف در افغانستان تایید کردند که در نتیجه حمله این نیروها در ولایت ننگرهار یکی از قماندانان محلی طالبان و شماری از افراد این گروه کشته شدند. دفتر مطبوعاتی نیروهای ایساف با انتشار اعلامیه گفته است که سید رحمان یکی از قماندانان شناخته شده طالبان در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار کشته شده است. در اعلامیه آمده است که این قماندان مسئول بمبگذاری ها و تنظیم حملات بالای تأسیسات دولتی و نیروهای افغان و بین المللی بود. ایساف در این حال گفته است که قماندان دیگر طالبان به نام زهیرگل نیز در حمله هوایی کشته شده است. طالبان مسلح در مورد تبصره‌ای نکردند. یک محکمه ابتدایی در ولایت خوست مسئول دفتر انتخابات این ولایت را به 6 ماه حبس محکوم کرده است. عبدالحنان منصوری رئیس محکمه ابتدایی خوست به رادیو آزادی گفت که آنان با داشتن اسناد و شواهد در مورد تقلب‌های انتخاباتی و نقش رئیس دفتر انتخابات خوست در آن، شهزاده حسن رئیس دفتر انتخابات خوست را محاکمه کردند. شهزاده حسن از صحبت با خبرنگاران ابا ورزیده است. این محاکمه در حال صورت گرفته است که یک محکمه خاص برای رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی و کاندیدان معترض به کار آغاز کرده است. مقامات محلی در ولایت هلمند میگویند که یک گروه 6 نفری از مخالفین مسلح دولت افغانستان در این ولایت به پروسه صلح پیوسته است. گلاب منگل والی هلمند به خبرنگاران گفته است که این گروه 6 نفری از طالبان مسلح در نتیجه تلاش‌های شورای ولایتی به پروسه صلح پیوسته و از جنگ دست کشیدند. مقصود قماندان این گروه 6 نفری طالبان مسلح از سایر طالبان مسلح خواست تا از جنگ دست بردارند و با صلح بپیوندند. در جریان هفته های گذشته در شماری از مناطق دیگر افغانستان نیز تعدادی از مخالفین به پروسه صلح پیوستند. اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان امروز به رادیو آزادی گفت این افراد از این گروه طالبان نبودند. رادیو آزادی. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. یک محکمه اسرائیلی امروز رئیس جمهور ازبق این کشور موشی کاتساف را به ارتکاب تجاوز جنسی و سایر آزار جنسی مجرم شناخت. به این ترتیب وی حداقل با 4 سال حبس روبرو خواهد شد. کاتساف این اتهامات وارده از سوی دستیاران سابقش را که هر 3 زن هستند رد کرده است. یک دستیارش ادعا کرده که کاتساف او را 2 بار مورد تجاوز جنسی قرار داده و 2 دستیار دیگر او گفتند که کاتساف آنها را مورد آزار جنسی قرار داده است. این تصمیم محکمه جدال حقوقی را پایان می دهد که 4.5 سال دوام کرد. کاتساف از سال 2000 تا 2007 رئیس جمهور اسرائیل بود. این رسوایی در سال 2007 منجر به استعفای این سیاستمدار 65 ساله شد و شیمون پرز جاگزین وی گردید. 3 مضمون مربوط به یک توطئه تروریستی توسط یک محکمه دنمارک در توقیف باقی ماندند. پلیس در دنمارک و سویدن میگوید آنها معتقدند که با این بازداشت ها دسیسه تروریستی اسلامگرایان تونرو را که میخواستند ساختمان یک روزنامه را هدف قرار دهند خونسا ساختند. این روزنامه کارتون های منسوب به پیامبر اسلام را منتشر کرده بود. رسانه های دنمارک این 3 مرد را یکی تونسی، یک سویدنی و یک سویدنی لبنانی الاصل معرفی کردند. یک مرد پناهجوی عراقی ظاهراً بنابر نبود شواهد رها گردیده است. پلیس گفته است که روز چهارشنبه 4 مظنون را در حومه کوپنهاگن بازداشت کرد. مظنون 5 یک سویدنی تونسی الاصل بود که در سویدن بازداشت شده است. یاکوب شارف رئیس اداره استخبارات و امنیت دنمارک گفت این حمله احتمالاً شبیه حملات تروریستی سال 2008 بر شهر مومبئیب می بود که در آن 166 تن کشته شدند. وی میگوید تحقیقاتی را که ما با تعقیب مظنونین انجام داده ایم ما را به این گمان واداشت که این حمله و پیش از اول ماه جنوری طراحی شده بود و به دنبال تحلیل شواهدی که ما در اینجا در کوپنهاگن به دست آوردیم، خصوصا ماشیندارها، ما فکر میکنیم که آنها میخواستند حتی الوس به کشتار ادامه دهند. شارف گفت مفتشین به این باورند که مظنونین در نظر داشتند تا به هدف کشتن کارمندان روزنامه یالدز پست وارد دفاتر این روزنامه شوند که این روزنامه در سال 2005 کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را منتشر کرده بود. یک محکمه روسیه سرمایه‌دار بزرگ این کشور میخائیل خودروکوفسکی را به 13.5 سال حبس محکوم کرد. قاضی ویکتور دانلکن امروز بعد از آن که خودروکوفسکی را مجرم را به جرم سرقت نفت از شرکت خودش و انتقال غیر قانونی دارایی مرتکب شناخت به این مجازات محکوم کرد. خودروکوفسکی در آخرین سال حبس 8 سالش قرار دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک قوای محرک در عقب محاکمه خودروکوفسکی دانسته می شود. خودروکوفسکی در زمان ریاست جمهوری پوتین وی را به چالش کشانده بود. با این حکم خودروکوفسکی تا سال 2017 در پشت میله های زندان باقی خواهد ماند. پس از آن که ونزوئلا سفیر جدید ایالات متحده آمریکا را رد کرد، ایالات متحده نیز ویزای سفیر ونزوئلا در واشنگتن را لغو کرد. این اقدام روز چهارشنبه اعلام شد که بر اساس آن برناردو آلوارز هررا از ایالات متحده اخراج می شود. لاری پالمر انتخاب اداره رئیس جمهور اوباما به حیث سفیر در ونزوئلا با این اظهاراتش که روحیه اردوی ونزوئلا ضعیف است و نگران است که شورشیان چپگرای کلمبیایی در ونزوئلا پناه می‌برند، باعث برافروختن خشم هوگو شاوز رئیس جمهور ونزوئلا گردید. پلیس میگوید امروز انفجار در یک محکمه در مرکز آتن کلکین‌های ساختمان را شکست و خساراتی را به موترهای نزدیک به آن وارد کرد. مقامات میگویند این انفجار توسط یک بمی که در یک موتورسیکل جاگذاری شده بود صورت گرفت. در مورد تلفات ناشی از این انفجار گزارش نشده است. قوای حافظ صلح سازمان ملل متحد در ساحل عاج برای دفاع از حکومت منتخب آلسان اواتارا و مردم عام در این کشور تعهد کردند. این در حالی است که تنش‌ها به خاطر عدم پذیرش شکست در انتخابات ریاست جمهوری توسط لوران باگابو رو به افزایش است. یوسف اوبامبا سفیر جدید التقرر ساحل عاج در ملل متحد روز چهارشنبه در مقر این سازمان در نیویورک به خبرنگاران گفت وای میگوید یکی از پیام‌هایی که تلاش کردم در جریان گفتگوهایی که در ملل متحد داشتم برسانم این بود که بگویم ما در آستانه قتل عام قرار داریم و باید چیزی انجام داده شود. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اسناد اعتماد سفیر جدید ساحل عاج را پذیرفت که از سوی آواتارا تعیین شده. ماموریت ملل متحد در این کشور آفریقای غربی حدود 10,000 پرسنل نظامی و ملکی دارد. و نهاد گزارشگران بدون سرحد میگوید 57 ژورنالیست در سال 2010 در نقاط مختلف جهان کشته شدند. این رقم 25% کمتر در تناسب با سال گذشته است. این نهاد در این گزارشش که امروز انتشار یافت خاطر نشان ساخته است که در یک دهه گذشته کشتن ژورنالیستان در برخی از کشورها به شمول افغانستان، کولومبیا، عراق، پاکستان و روسیه کاهش نیافته است. بر اساس گزارش در سال جاری 11 ژورنالیست در پاکستان کشته شده است. گزارشگران بدون سرحد گفتند رقم موارد اختطاف خبرنگاران افزایش یافته است. در سال 2010 به گفته این سازمان 51 مورد اختطاف خبرنگاران ثبت شده است.
سرویس خبری را از قادر حبیب شنیدید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل می شنوید. آیسف می گوید در سال آینده در پهلوی فشار نظامی بالای شورشان نیاز است با مخالفان مسلح حکومت مذاکره شود. مقامات امنیتی میگویند پس از اجرای عملیات نظامی در ولایت لوگر اکنون وضعیت امنیتی در این ولایت بهتر شده است. اداره جدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان ایجاد شد. این اداره صلاحیت بررسی فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی را نیز دارد.
تمام فعالیت‌های معاملات مالی و تدارکاتی مؤسسات بین‌المللی هم نظارت کرده می‌شود. ما یقین کامل داریم که جلوی فساد از مؤسسات بین‌المللی هم شاید گرفته شود.
و در گزارش هم از کمک تجار افغان با خانواده های فقیر شهر کابل میشنوید.
کمک های به مردم بی بضاعت و خصوصا مردم یتیم و مایو به وطن ما بکنند. ما بسیار راز استیم، چرا نیستیم؟
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. میزبان شما امید مرزبان. یک بار دیگر به شما سلام میرسونم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما عرض سلام داره. آیسف میگوید در سال آینده در پهلوی فشار نظامی بالای شورشان نیاز است با مخالفان مسلح حکومت مذاکره شود. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای آیسف در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت آنان نیاز دارند تا در کنار وارد کردن فشار بر مخالفان دولت افغانستان از تلاش‌های صلح در کشور نیز حمایت می‌کنند و همچنان به مسئله تجهیز نیروهای افغان و مسئله سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 اشاره کرد. گزارش در این مورد داریم از خبرنگار رادیو آزادی سعید فتح محمد بها.
نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان در کنار تأکید به آوردن فشار بالای مخالفان مسلح به ضرورت حمایت از تلاش‌های صلح در این کشور نیز تأکید می‌کنند. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی نیروهای آیسف که به روز پنجشنبه در کابل با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت آنان در سال 2011 میلادی پلان و یا استراتژی متفاوتی ندارند، بلکه تلاش می‌کنند تا پلان‌های نظامی و حمایت ملکی را که از قبل دارند آن را عملی کنند. جنرال بلاتس با آنکه از ازدیاد شورها بالای مخالفان مصالح دولت افغانستان یادآوری کرد، اما گفت که باید از تلاش‌های صلح دولت افغانستان نیز به صورت جدی حمایت شود.
ما نیاز داریم تا تلاش‌های حکومت افغانستان را در زمینه ادغام مجدد تقویت کنیم. این یک مسئله بسیار مهم است. چیزی که ما مشاهده می‌کنیم انکشاف تشویق کننده است. صدها تن از افراد طالبان می‌خواهند تا به زندگی در اجتماع برگردند. حمایت از این برنامه یکی از پایه‌های اساسی موفقیت در
با آن هم جنرال بلاتس گفت که سال 2011 میلادی برای آنان با دشواری‌های به همراه خواهد بود و اما نیروهای آیسف تلاش می‌کنند تا دستاوردهای خود را حفظ کنند. نگرانی‌ها در مورد وضعیت سال آینده میلادی در حال ابراز می‌شود که سال جاری میلادی که رو به پایان است نیز سال دشواری برای نیروهای بین‌المللی و افغان خوانده شده است. به اساس گزارش‌ها در جریان سال 2010 میلادی بیشتر از 700 تن از سربازان بین‌المللی کشته شدند. اما سخنگوی آیسف گفت که تلاش صورت می‌گیرد تا روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان نیز به طور درست و هماهنگ صورت گیرد. وی با اشاره به مسئله سپردن مسئولیت‌های امنیتی کابل بر نیروهای افغان که بیشتر از 2 سال قبل صورت گرفته است گفت که نیروهای افغان می توانند در حمایت قوای آیسف امنیت را در کشور تامین کنند.
من فکر می کنم که نیروهای امنیتی افغان از قبل آماده هستند و ظرفیتشان بلند رفته است، چنانچه آنان توانستند امنیت کابل را به شکل موفقانه تامین کنند. مسئولیت های امنیتی از ماه آگوست سال 2008 به این طرف با نیروهای افغان سپرده شده است، یعنی از 2 سال به این طرف. از آن زمان تا اکنون وضعیت در شهر کابل به گونه‌ای چشمگیر بهتر شده و به بهبود یافته است.
پاسخ جنرال بلاتس تقریبا پاسخ بر نگرانی هایی بود که گفته می شود نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی قادر نخواهند بود که مسئولیت های امنیتی را به عهده بگیرند. اما سخنگوی آیسف نگفت که روند سپردن مسئولیت های امنیتی از کدام ولایات آغاز خواهد شد. قرار است روند سپردن مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به قوای افغان به خواست دولت افغانستان از سال آینده میلادی آغاز گردیده و تا سال 2014 این پروسه تکمیل گردد.
سید فتی محمد بها از کابل گزارش می داد. شنیدید که سخنگوی نیروهای آیسف در کابل گفته است که در پهلوی فشارهای بالای شورشیان نیاز است با مخالفان مسلح حکومت مذاکره شود و در ادامه رویدادهای امنیتی و فشارهای نظامی بالای شورشیان بر اساس گزارش‌های تازه در جریان چندین عملیات تا به حال در ولایات شمالی افغانستان برای افتاده که به گفته مقامات امنیتی دستاوردهای هم داشتند. زهره صافی به همین رویدادها و به عملیات‌های اخیر در شمال افغانستان نگاه انداخته است.
لال محمد احمدزی سخنگوی زون 33 پامیر به روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفت به سلسله عملیات‌هایی که در نقاط آسیب پذیر صفات شمال داشتند، عملیات را صبح روز پنجشنبه در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب آغاز کرده که در نتیجه این عملیات ساحه میاندره این ولسوالی تصفیه و پاکسازی شد.
در نتیجه ازی ما تانستیم 4 میل اسلحه مختلف نو هم به دست بیاریم. همچنان 4 تن از مخالفین مسلح دولت اینجا از بین رفتن، 3 نفرشان زخمی شدن.
به اساس اظهارات آقای احمدزی در ظرف یک هفته پلیس دوبار جمع 1167 کیلوگرم تریاک را که به شکل قاچاق انتقال داده می شد از موتر نو باربری کشف و ضبط نموده و به اتهام این دو قضیه 3 تن بازداشت و از آنان تحقیقات جریان دارد. سخنگوی زون صاحبی 303 پامیر پلیس همچنان گفت که گروه 5 نفری مخالفین مسئله دولت که دست به کوتاه طریقی می زدند آنها را از بین بردند.
مسیر راه را در ساحه جرکیسکن ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب اینا ناامن ساخته بودند. در گزمه پلیس شب گذشت مواجه میشن، در نتیجه 2 نفرشان بازداشت، 3 نفرشان از بین میره، از اینا 5 میل اسلحه مختلف نو به دست میآیه.
آقای احمدزی در این نشست خبری از دستاوردهایی که پلیس در ولایت کندز داشت نیز یادآوری کرده گفت ساحه آسیب پذیر گورتیپه در نواحی نایه سوم کندز کاملا از وجود مخالفین تصفیه و پاکسازی گردید. در اینجا به شمول یک بمب بیلری 7 القمای ضد وسایط را هم کشف و خنثی کردند. وی در ادامه افزود 3 طالبی که میخواست در قسمت ششکپی ولسوالی بغلان مرکزی ماین را جاسازی کنند شکار ماین خود شده و 3 نفرشان از بین رفتند. لال محمد احمدزی میگوید عملیات را که تحت نام ابتکار در ولسوالی چمتال و چاربولک ولایت بلخ و ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان داشتند، ولسوالی های متذکره از نفوذ مخالفین تصفیه گردید.
با اثر عملیات اپراتیفی که ما در ولسوالی بلخ داشتیم از قریه نوارد 7 فایر مرمی توپ 82 میلیمتری و 2 ماین ضد پرسونل که میخواستن جاسازی بکنن و ای در یک منزل جا به جا شده بود با یک فرد مظنون ما بازداشت کردیم.
بر بنیاد گفته های سخنگوی زون 303 پامیر عملیات ابتکار در ولسوالی های چمتال و چاربولک بلخ و فیض آباد جوزجان ختم گردید. اما نیروهای امنیتی در ساحه توظیف است. نیروهای مشترک با افراز پسته های ثابت و بیزهای بزرگی که در ساحات در نظر دارند و می سازند با تشریک مساعی مردم مخالفین نخواهد توانستند که در ساحه ظهور کنند و دست به ناامنی بزنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می‌دهد و شما قضاوت بکنید. مقامات کمیته جدید نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگویند که این کمیته صلاحیت دارد تا امور مربوط به فساد اداری را در مؤسسات بین‌المللی هم نظارت و ارزیابی کنند. به تازگی بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان این کمیته به شمول چند عضو افغان و 3 عضو خارجی در کشور ایجاد شد. منیجر دیوا با شرح بیشتر از کابل.
در حالی که از نحوه برخورد اداره های مبارزه با فساد اداری در برابر فساد انتقادهای زیادی وجود دارد، اما به گفته مقامات کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با ایجاد این کمیته جلوی فساد در مؤسسات خارجی هم گرفته خواهد شد. یاسین عثمانی رئیس کمیته جدید نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت قرار است برای این کمیته یک طرز العمل کاری ساخته شود. آقای عثمانی میگوید که این کمیته صلاحیت نظارت بر فعالیت‌های ادارات بین المللی را نیز دارد.
این کمیته صلاحیت دارد که اموری مربوط به فساد اداری در داخل ادارات دولتی و همچنان در مؤسسات بین المللی نظارت کند. علاوه بر او تمام فعالیت‌های معاملات مالی و پولی و تدارکاتی مؤسسات بین المللی را هم نظارت کرده می‌تواند. ما یقین کامل دارم که جلوی فساد از مؤسسات بین المللی هم شاید گرفته شود.
اخیراً مفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که میلیاردها دلار در امور بازسازی این کشور حیف و میل شده و یکی از عوامل حیف و میل این پول‌ها را موجودیت فساد اداری عنوان نموده است. سرمفتش امریکا همچنان گفته که از نحوی مصرف پول در افغانستان کنترل مناسب وجود ندارد. از سوی هم شماری از کارشناسان میگویند که ایجاد اداره‌ها و کمیته‌های مختلف سبب از بین بردن فساد اداری در کشور نمی‌گردد. اسحاق قطمر یک تن از کارشناسان امور به رادیو زدی میگوید که ایجاد همچو کمیته ها زمان مؤثر خواهد بود که متهمان به فساد اداری را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نماید.
اگر واقعا کمیسیون امو صلاحیت را داشته باشه که و امو قرارداد ها را مطالبه کنن، ریویو بکنن و فساد را مشخص بکنن و او را افشا بکنن و متهمین به قانون بسپارن. اگر وقتی فساد شناسایی میشه، شخص متهم شناسایی میشه و افشا نمیشه، من فکر میکنم بازم امو دوسیه نامکمل میمونه.
موجودیت فساد اداری در اداره های دولتی کشور یکی از مشکلات است که رابطه حکومت افغانستان را با جامعه بین المللی دچار تنش نموده است. با باور شماری از کارشناسان تا اکنون هیچ یک از اشخاص بلندپایه‌ای که متهم به فساد اداری باشند برای بازجویی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی نشدند. شماری هم میگویند که ایجاد ادارات بیشتر در خصوص مبارزه با فساد اداری خود سبب افزایش فساد اداری میگردد.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
بله، چشم برای تصاویر هستیم که شما از طریق تلفن های موبایلتان و رادیو آزادی میفرستین. شما همچنان میتونین از طریق ایمیل با ما در تماس شوین و آدرس ایمیل رادیو آزادی روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هست و آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، اخیراً به منظور اشتراک در اجلاس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر به ایران سفر کرده است. گفته می شود در این اجلاس قراردادها و توافقنامه‌های نیز میان افغانستان و ایران در بخش مبارزه با مواد مخدر امضا شده. این که در این مورد بیشتر در این که جزئیات بیشتر این توافقنامه‌ها چند در گزارش از سید احسان از ایران می‌شنوید.
زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، روز گذشته در دیدارهای جداگانه با تن چند از مقامات بلندپایه ایرانی از جمله وزیر صحت و درمان ایران، یگانه راه مبارزه با پدیده مواد مخدر در افغانستان را عزم جامعه جهانی و منطقوی و همچنان کشت جایگزین در این کشور دانسته و خاصتا بر همکاری مشترک ایران افغانستان در زمینه تاکید کرد. وی با اشاره به تجارب ایران خواستار همکاری های بیشتر این کشور در زمینه کشت جایگزین خشخاش و تداوی معتادین در افغانستان شد.
همکاری خوبی را انشاءالله امیدوارم با وزیر داستان که جمهوری اسلامی ایران جان واسطه باش جمهوری اسلامی ایران داشته باشه تا در آینده در بخش کاهش تقاضا و تداوی معتادین برای انجام بدیم.
مرضیه وحید دستگیردی، وزیر صحت و درمان ایران هم در دیدار با وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان از همکاری کشورش برای برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان افغان در سطوح مختلف مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادین اعلان آمادگی نموده و گفت
اینا ما آمادگی کردیم که این دوره ها رو ما برای تعداد بیشتری از متقاضیان از کشور برادر خودمون افغانستان قرار بدیم. دوستان ما در قسمت اداری سلامت روان و مبارزه با اعتیاد تجربیات بسیار خوبی رو در زمینه مبارزه با این موزن خانمان برانداز دارند که همگی ابراز آمادگی کردن. همه این تجربیات رو در اختیار وزیر محترم و همینطور همکاران زیرفتشون قرار بدن.
زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در دیدارها و مذاکرات جداگانه دیگر با مصطفی نجار وزیر داخله و علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران گفت مشکل مواد مخدر یک پدیده افغانی نبوده و مصیبت منطقوی ماست و قربانی اصلی نیز کشورهای منطقه می باشند. بنابراین محو این پدیده شوم همکاری منطقوی و دست جمعی را می طلبد. در سفر وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان به ایران توافقنامه همکاری مشترک مبارزه با مواد مخدر با جانب ایران نیز به امضا رسید. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در کابل روند توزیع کمک‌های زمستانی را برای خانواده‌های فقیر آغاز کردند. این کمک‌ها شامل مواد خوراکی و غیر خوراکی از سوی تاجران افغان فراهم شده و برای 3000 خانواده نادار در کابل توزیع می‌شود. فرشته ندا گزارش دارد از کابل.
در حالی که سردی های زمستان در کابل و ولایت افغانستان مشکلات تازه‌ای را به خانواده ها آورده است، تاجران افغان در یک اقدام تازه روند کمک به خانواده های فقیر در کابل را آغاز کردند. روند توزیع این کمک ها که از سوی اتاقهای تجارت و صنایع تهیه گردیده است، از روز پنجشنبه در کابل آغاز گردید. خانجان الکوزه معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گفت که این کمک ها برای 3000 خانواده در نظر گرفته شده و از صندوق خاص کمک به مردم که در چهارچوب اتاقهای تجارت ایجاد گردیده است تهیه شده است. وی در ادامه چنین گفت:
ما در چوکات خود یک صندوق داریم. امسال هم ما تدابیر گرفتیم که تقریبا برای 3000 نفر ما مواد توزیع بکنیم. 1.5 لک دلار پول جمع شده و این همی مواد 2000 پی هم یک هفته به می اشخاص توزیع میشه. 300 نفر از جمله کارمندان تنظیم شهروالی هستند، زنای بیوه که در کابل است یک تعدادشان و همچنان معلولینی که هستند. امروز شاید ما به 1000 یا 1200 نفر آمادگی داریم که مواد توزیع کنیم.
برای دریافت کمک‌های زمستانی، اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، صدها خانواده در منطقه چمن حضوری کابل گرده هم آمده بودند. مسئولین اتاق‌های تجارت و صنایع گفتند که آنان تا حد زیاد تلاش کردند تا کمک‌ها به مستحقین برسد، اما با آن هم تعداد از افراد نیز دیده می‌شدند که از سر و وضع خوب برخوردار هستند و برای دریافت کمک به محل آمده بودند. یکی از کسانی که برای دریافت کمک‌های زمستانی آمده بود گفت که این کمک‌ها برای خانواده‌های فقیر بسیار ضروری است.
بله، چرا راضی نیستیم. کمی تو کمک‌های به مردم بی‌بضاعت و خصوصا مردم یتیم و مایو به وطن ما بکنند. ما بسیار راضی هستیم، چرا نیستیم. و از اتاق‌های تجارت هم تشکر می‌کنیم که و کمک می‌کنند که تجارا که با مردم این مواد توزیع می‌کنند. این همی بخش ما کمک شده، ما خوش هستیم.
قبلاً کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز روند توزیع کمک‌های زمستانی را برای خانواده‌های فقیر در کابل آغاز کرده و گفته است که روند توزیع این کمک‌ها را در ولایت نیز دنبال می‌کند. مردم نیز می‌گویند که نیاز است در کنار کمک به مردم در کابل و ولایت افغانستان نیز توزیع کمک‌ها قبل از شدت سردی‌های زمستان آغاز شود و در این حال برای تشخیص افراد مستحق نیز میکانیزم درست روی دست گرفته شود تا با توزیع کمک‌های زمستانی از فاجعه بشری در جریان این فصل سرد جلوگیری شود.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
بله چشم، برای نامه های قشنگ شما هستیم. فراموش نکنین که نامه هایی که شما برای ما میفرستین در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را خیلی کمک میکنه، و فراموش نکنین که نامه های شما را میتونیم در برنامه های خاص و در فرصت های مناسب هم بخوانیم و پیام هایتان را که در این نامه ها گنجانیده شده و گوشه دیگه شنونده های رادیو آزادی برسانیم. آهسته آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. چند ثانیه به پایان ساعت 6 یعنی آغاز ساعت 7 باقی مانده. فراموش نکنید که ساعت 7 صبح فردا باز هم چشم برای شما روی همی امواج خواهیم بود. تا آن دم ما امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش، خواب راحت.